द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका दिवा रेडियो दे
السلام علیکم قدر من اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوري ډیو دا نن د جمعې ورځ کال 2015 سم د مئی 8 نیټه دا وخت سعودي په پاکستان کې د سهار شپږ افغانستان کې 15 نیمي او دلته واشنگټن ډي سي کې د مئی 8 نیټه او د شپې 9 بجې دي د خبرونو وړاندې کوونکی يم زه نصر احمد کاکړ او تر ټولو لمخ مفهم را ګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرټکو ته د امریکا سینټ ایران سره د امکاني اټومي تړون د جاش اخیستلو منظورولو یا نه منظورولو اختیار ترلاسه کولو لپاره د قانون مسوده په لوی اکثریت سره منظوره کړي. د قانون یو مصنف وايي مجوزه قانون به ایران سره د معاهدې په اړه کانګرس ته زیات اختیارات ورکړي.
Without this bill, there is no limitation on the president's use of waivers to suspend the sanctions Congress has put in place.
یمن کې د القاعده څنګه ویلي یو مشر ناصر علي یې 13 میاشت د امریکا په هوایي بمباری کې وژل شوی دی او د سعودي عرب په سفر د امریکا خارجه وزیر جان کیری خپل سعودي همنصب سره په شریکه یمن کې د انساني خواخوږي په بنیاد د جنگ بندۍ ژغ کړی.
We particularly welcome to try to bring about a peaceful resolution through the announcement of a full 5-day renewable ceasefire.
او بریتانیا کې د نوی پارلمان د انتخاب لپاره ووټونه سرته رسیدلی دي. ابتدایي نظر پوښتنو تر مخه موجوده وزیر اعظم ډیوډ کیمرون به د هغه کنزرویټیو ګوند به زیاتې چوکۍ ترلاسه کړي خو واضح اکثریت به نه وي. او سم د دې خبرونو تفصیل د امریکا سینټ د یو په مقابل کې د دوه کم سل رایو په اکثریت سره د یو نوي قانون منظوري ورکړې چې لوري به کانګرس له ایران سره د امکاني نیوکلیایي معاهدې جاچ اخیستلو منظورولو یا نه منظورولو اختیار ترلاسه کړي. صدر براک اوباما په شروع کې د دې قانون مخالفت کړی و چې د امریکا او نړۍ د 5 نورو ځواکمن هیوادونو سره د ایران د نیوکلیایي پروګرام محدودولو پر سر خبرو اترو جاج به کانګرس نه اخلي، خو اوس یې ویلي که چیرې کانګرس د دې منظوري ورکړي نو قانون به لاسلیک کړي. امریکا او سعودي عربستان په یمن کې د په بشري اساس جګړه کې وقفې باندې موافقه شوي. هلته د شیعه او سیاقانو د جګړې له امله په زرها او کسان هیواد پرېښودلو ته مجبور شوي. په ریاض کې د پنجشنبې په ورځ یو خبري کانفرنس ته په وینا کې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه سعودي هممنصب عادل الجبیر ویلي په یمن کې د 15 ورځو لپاره د ډزبندیز هڅې روانې دي چې هلته بشري کومکونه ورسول سي. دوی وویل ډزبندیز کې د مځکني صورتحال سره سم اضافه هم کېدلی سي. په یمن کې القاعده ویلي 13 میاشت د امریکا په هوایي بریدونو کې د دوی یو مشر وژل شوی دی. د اس آی ټی ای استخباراتي ډلې د پنجشنبې پر ورځ په خپل یو رپورټ کې ویلي په ساحلي ښار موکله کې ناصر بن علي د هغه مشر زوی او یو شمېر نور وسلوال وژل شوی دی. ناصر بن علي تیر کال د فرانس په چارلي ابډو مجلې باندې د ترګر برید مسؤلیت د القاعده لخوا پر غاړه اخیستی و. د امریکا د دفاع وزارت ویلي په شام کې د داعش وسلوالي ډلې د مخنیوي لپاره منځلاري شامي یاغیانو ته تربیه ورکولو باندې شروع کړي. د امریکا د دفاع وزیر اشن کارټر و خبریالانو ته ویلي په یوه محفوظ ځای کې نوي داسې کسانو ته تربیه ورکول کیږي چې د هغوی په باب بشپړه معلومات اخیستل سوي دي او دا چې دا پروګرام به سوکه پراخوي. نوموړي وویل دا یو پیچیده پروګرام دی چې له وخت سره سم به پکې پرمختګ کیږي. په بریتانیا کې نظر پوښتنې شایي چې د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون محافظه کار ګوند به د 6500 چوکیو په هاوس آف کامنس کې زیاتې چوکۍ ترلاسه کړي خو واضح اکثریت به نه وي. دغه څېړنې د پنجشنبې پر ورځ د ملي نشریاتو څخه د ټاکنو د پروسې 100 دقیقې وړاندې جاري شوي. نظر پوښتنې وایي محافظه کار ګوند 314 چوکۍ ګټي، مخالف کارګر ګوند 201 کم څلوېښت چوکۍ او سکاټش ملي ګوند به 2.6 چوکۍ ترلاسه کړي. د امریکا منځنی ختیځ اوکلاهاما، کنساس، ټکساس او نیبراسکا ولایتونو کې خلک د یو شمیر تندرونو او طوفانونو وروسته د سیمو په پاکولو بوخت دي. هلته د طوفانونو له امله یو کس مړ او 12 نور ژوبل سوي دي. په سیمه کې راپورونه وایي تر 30 زیات طوفانونه راغلي او تر 30 زیاتو کورونو ته زیان اړولی دی. زیات تاوان په اوکلاهاما کې رسیدلی. او څنګه د پاکستان او افغانستان په باب یو خبر چې د افغانستان حکومت وایي د پاکستان په خوانی صدر آصف علي زرداري د پنځشنبه په ورځ په یو ورځنی سفر د خپل ګوند یو پلاوی سره کابل ته رسیدلی. د پاکستان په خوانی صدر آصف علي زرداري کابل ته رسیدو لږ وروسته د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله سره د سپیدار په معنی کې وکتل او د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره ملاقات کړی دی. د ښاغلی عبدالله او ښاغلی زرداري ترمنځ د کتنې وروسته د افغانستان د اجرایی ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمی خبریالانو ته وویل چې دواړو مشرانو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د پراخېدلو او په سیمه کې د سولې د ټینګېدو په لارو چارو خبرې کړې دي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلاو قدر من اوریدونکو د سحر و خبری خبرونی ته له واشنگتن ڈی سی څخه غواړی اسل ک څنګه چې وړاندې تاسو په خبرونو کې اوریدل د امریکا سینټ دی و په مقابل کې د اتنوی رایو په اکثریت سره د یو نوی قانون منځوري ورکړی چې لوري به کانګرس له ایران سره د امکاني نیوکلیای موعده جاچ اخیستلو منځورولو یا نه منځورولو اختیار ترلاسه کی. په دې باب د وایس اف امریکا یو رپورت ترته وړاندې کوو. د مجوزه قانون تر مخه ایران سره د حتمی معاهده لاسلیک کیدو په صورت کې به تهران ته په پابندیو کې نرمي به تر 150 ورځو پورې وځندول سي. په دغه ورځو کې به کانګرس کې ایران سره د معاهده د منزورولو او یا د نه منزورولو لپاره ووټونه اچول کیږي. د حزب اختلاف ریپبلیکن پارټي سېنټر باب کارکر چې د نوي قانون په جوړوونکو کې شامل دی د مجوزه قانون په اړه صداسي وضاحت کوي.
There is no limitation on the president's use of waivers to
Senator Corker why the day قانون په ادم موجودگی کې په صدر څه پابندی نسته چې په ایران د کانګرس لخوا لګول سوی پابندیو کې نرمي وکي. داسې څه شرایط نسته چې کانګرس ته به د موعده ټول تفصيلات ورکول سي. داسې څه شرایط نسته چې کانګرس ایران سره د موعده جاچ اخیستل سي او یا پر خپل رائے ورکول سي. داسې هم څه شرطونه نسته چې صدر به کانګرس ته جواب ورکوي چې ګنی ایران د معاهده پابندی کوي او داسې هم څه انتظام نه دی سوی چې د معاهده د خلاف ورزي په صورت کې به په ایران بندیزونه بیا په بیړنۍ توګه پر ځای کړی سي. د نوي قانون مصنف سېنټر بن کارډن چې تعلق یې د حکومتي ډیموکرات ګوند سره دی وایي ایران سره د معاهده په لړ کې د کانګرس راشکل کې دلبه د امریکای لاس مضبوط کی که ایران سره معاهده لاسلیک کیږي او کنه.
Our goal is to prevent Iran from becoming a nuclear weapon state, pure and simple. We'll be in a stronger position.
Senator Ben Cardin وای په ساده او خالص ټکو کې مقصد دا دی چې ایران اټومي وسله ترلاسه نکړي او دا مقصد ترلاسه کول کې به امریکا د دې قانون د لارې په نور مضبوط ډګر ودرېږي. سېنات کې د قانون یوازینی مخالف هغه نوی غړی دی چې ځان لپاره پیژندګلو په دې پیدا کړی چې ایران سره مذاکرات باندې احتجاج کوي. دو میاشتې وړاندې سېنټر ټام کارټن ایران ته یو خط کې وویل کانګرس به اټومي معاهده لمنځوړي. دو ورځې وړاندې هغه په ټویټر د ایران خارجه وزیر سره په تودو ترخو پیغامونو استولو کې بوخت و. هغه نوي قانون کې ځینې ترامیم هم کول غوښتل چې پکې ایران لپاره د اسرائیل تسلیمول شرط هم شامل و. سېنټ د قانون سازۍ په مهال ځینې نور بدلونونه هم رد کړل چې د زهرو ګولۍ په نوم یادېدل او صدر باراک اوباما پرې خپل د ویټو یا ردولو اختیار هم استعمالولی سو. سېنټر ټېډ کروز هم په دې اړه خپل ناخوالي ښودلې وه.
Our first priority should be stopping a bad Iran deal that jeopardizes the lives of millions
Senator
of Americans.
Senator Ted Cruz وای پکار د چې ترجیح دا وی ایران سره د وی خراب موعده مخونه ولسی ځکه چې د دې په نتیجه کې د لکونو په شمیره کې د امریکایانو او د امریکا د اتحادیانو ژوند له خطر سره مخ کېدای شي. وایټ هاوس هم په شروع کې ایران سره د موعده په لړ کې د کانګرس لخوا د شرطونو مخالفت کاو او دریځ یو دا به په هغه حساس نړیوالو مذاکراتو بد اثرات وغورځوي چې په نتیجه کې ایران سره د اټومي موعده لپاره چوکاټ پر ځای کړل سوې دی خو اوس حکومت دغه قانون ته رضامندي شوډلې ده. سېنټ کې د ووټ څخه ورسته به دا قانون د نمایندګانو ایوان ته وړاندې کیږي. د هاوس اف ریپرزنټیټیو سپیکر جان بینر ویلی هغه بل ته سترګې په لار دی چې دا رنګه د صدر باراک اوباما حکومت اعتصاب ته راکش کی. دا د وایس اف امریکا جوړې ډیو د کډر منوریدونکو سهارنی خبرونه تل واشنگټن ډی سی څخه واجی استه. د امریکا یو اپیل عدالت د هیوا د امنیتی ادارې ان ایس ای لخوا په زیاته کچه د معلوماتو راغونډول غیر قانوني ګرځولې دي. د وایس اف امریکا خبریال مایکل بومن په خپل رپورت کې وایي د عدالت په دې امر ګډ وډ عکس العمل رامنځته شوی. دا رپورت درته د صداقت جان په ژغ وړاندې کوو.
نیویارک کې د وفاقي عدالت درې کسیزه ډلې خپل فیصله کې ولیکل چې کانګرس په ممکنه توګه د داسې قانون منظوري نشي ورکولې چې د ایوان زیاتره غړي او ولستې ناخبره وي. تر ټولو زیاته لانجمنه خبره د ان ایس ای هغه معلومات راغونډول دي چې د جاسوسۍ د اداره ورته میټا ډیټا وای او پکې په ملیونونو د ټلیفون کالونه او ډایل شوي نمبر یا شمیرې شامل دي. په دې کې په ټلیفون شو د خبرو ریکارډینګ نه دی شامل. د ټلیفون دا خفیه معلومات ان ایس ای د هغه پروګرام د لاندې راټولول چې د کال 2001 د سپتمبر د 11 نیټې د حملو وروستوي شروع کړو او امریکایان ترې هغه وخت خبر شول کله چې د ادارې یو پخوانی کارکونکي ایڈوارد سنوډن په دې اړه راز افشا کړو. سنوډن اوس په جلاوطنۍ کې ژوند تیروي. د کانګرس په دالانونو کې د حکومتي ډیموکراتیک پارټۍ سینیټر ریچارډ بلومنتال د عدالت د فیصلې هرکلی وکړو.
This appellate court ruling is really a historic breakthrough because it shows that the FISA court got it wrong, disastrously wrong, and will continue to get it wrong unless it is fundamentally reformed.
Senator Richard Wy da adalat faisala tarikhi parmaktak de zakachi zeli adalat galata faisala kade wa sarihan galata faisala chitaraba da galata wa kachare islai naweshwe da amriki lakhwa da taragrai khilaf pa bilanai toga par zaikle show ikdamat umiyat chipaki da malumato rajamakol da program shamil de de mast pa akhira ke sar tarasi kachare congressi tosi unakli congress ke ba pa ratun ko so hafto ke pa haga mujawiza qanun votuna chawal kigi چې د واکمن ډیموکراتیک او حزب اختلاف ریپبلیکن پارټۍ په شریکه وړاندې کړي او هدف یې د هیواد دننه په جاسوسۍ واګیا چول او په خفیه توګه چلیدونکو حکومتي پروګرامونو څارنه زیاتول دي. د معلوماتو راغونډول ختمول غلطي ده. دا خبره د حزب اختلاف ریپبلیکن پارټۍ سینیټر ډین کوټس کوي. هغه د عدالت د فیصلې سره سخت اختلاف لري.
Is the proclamation by ISIS that they have a significant number of people embedded in America.
Senator Dan Coats why the adalat ta faisale sarasam da Daesh lakhwa da elan hum raghle che America ki ganish mir waslawal maujood di aw nur hamle bakigi nuzakaw bedar usidal pakar di da malumato raghundawlo da program da dasi kisma hamlo makhnisi nuzakai jari satal pakar di. ځینې قانون سازان دا اندازه لګوي چې سپریم کورټ به د نیویارک د وفاقي عدالت فیصله رد کړي ځکه چې خپل سپریم کورټ دې فیصلې ته په یو وخت نږدې شوی و چې ګنې د ان ایس ای د معلوماتو راغونډولو پروګرام آئینی دی. د نیویارک عدالت د ذیلي عدالت هغه فیصله رد کړه چې د ان ایس ای پروګرام یې قانوني ګرځولی و. د نیویارک وفاقي عدالت خپل فیصله کې ان ایس ای ته د پروګرام ودرولو حکم ونه کړو خو وی ویل د عدالت فیصله به سډیر فرق ونکړي.
د وایس اف امریکا ډیبل ریډیو دا اوس هم جو د پاکستان لوري ته چیرې چې د تعلیم مرکزی مرستیال وزیر بلیغ الرحمن ویلی دی چې پاکستان کې د کال 2013 لټاکنو ورسته د تعلیم وضع سم شوی ده خو خیبر پښتونخوا بلوچستان او قبایلی سیمو کې دا صورتحال سم نه دی. په پاکستان کې د یو شمیر غیر دولتي موسسو لخوا د هیواد په 148 ضلعو کې د تعلیم په باب یو څیړنه شوې او د هغه څیړنې په اساس یو ریپورت هم جاری کړی دی چې پرانستنه یې د پنجشنبه په ورځ د تعلیم مرستیال مرکزی وزیر بلیغ الرحمن کړی. رابعه پیر ورباندې له اسلام آباد څخه یو ریپورت لري.
د تعلیم د وفاقي وزیر بلیغ الرحمن تر مخه د کال 2013 د ټاکنو وروسته په پاکستان کې تعلیمي صورتحال ښه شوی دی خو بل پلو ته د پاکستان د بیلابیلو ضلعو د تعلیمي درجه بندي د کال 2015 پر سوي ریپورت وایي چې خبر پښتونخوا کې د انجونو په شرایط داخله کې د زیاتو باوجود په مجموعي توګه د تعلیم شعبه د سخت بحران ښکار ده. د تعلیم ضلعي درجه بندي دغه ریپورت د تعلیم په شعبه کې کارکوونکي غیر سرکاري موسسې الف اعلان له اړخه د سسټینیبل ډیولپمنټ پالیسي انسټیټیوټ اس ڈی پی آئی په ملګرتیا د هیوا د ټولو 1340 سلو ایجنسیو او سرحدي سیمو د تعلیمي حالت جاج اخستو ورسته خبر سوی دی. د رپورټ تر مخه کڅه هم په هیوا کې د تعلیم د معیار خرابې نتیجې مخې ته راغلي دي. خو د تعلیم وفاقي وزیر بلیغ الرحمن د تعلیم د درجه بندۍ د دغه رپورټ د پرانستي د دستوري سره د وینا په محل ویل چې صوبو د تعلیم لپاره زیات وسایل ایښي دي او د پی ایس ایل ایم د اوسني سروې تر مخه د سکولونو څخه بهر د ماشومانو په شمېره کې خورا کمی راغلی ده. د پی ایس ایل ایم د سروې تر مخه د 6.1 میلیون څخه اوس 6.1 میلیون ماشومان د سکولونو څخه بهر او تیر کال په مهال 6 لکه ماشومان په سکولونو کې داخل کړی سوي دي چې یوه لویه شمېره ده. دوی دا هم وویل چې د ډیرو کلونو وروسته په تاریخ کې په لومړي ځل د پاکستان د خواندګۍ شرح 6% ته رسېدلې ده. د خبر سوي تعلیمي رپورټ تر مخه وفاقي دارالحکومت اسلام آباد په لومړۍ او آزاد کشمیر د پنجاب صوبې شاته د پرېښېدو وروسته په دویم نمبر راغلی دي. په رپورټ کې په وفاقي نظام کې فرق په واضح توګه څرګند کړی سوی دی چې طلبته د نورو په مقابله کې ښه انفراسټرکچر ورکوي چې له وجې د زده کړې په شعبه کې هم تر ټولو ښه دی. د رپورټ په دغه درجه بندۍ کې که څه هم په لومړۍ لسیزلو کې 8 ضلعې د پنجاب سره تعلق لري، خو 3 ضلعې لکه راجنپور او ډیری غازی خان کې د زده کړې په معیار کې کمی راغلی ده چې له وجې پنجاب د تیر کال د 2 کچې څخه 3 کچې ته غورځېدلی دی. د رپورټ تر مخه د کال 2014 په مقابله کې قسم په خیبر پښتونخوا کې د داخلي شرح د تعلیم لړۍ تر سره کولو او په خصوصي توګه صنفي مساوات کې شوالی په نظر راځي. خو د دې باوجود خیبر پښتونخوا اوس هم د اسلام آباد، آزاد جموں و کشمیر او د پنجاب څخه ډیره پر شا ده. بل پلو ته د رپورټ تر مخه د تیر کال په شان بلوچستان او قبایلي سیمې سږ کال هم تر ټولو وروسته پاتې دي چې په پاکستان کې وړاندې ستونزو او د اوږدې مودې سیاسي چیلنجونو اړخ ته پام راګرځوي. د رپورټ د پرانستي په محل که څه هم د بلوچستان حکومت او د انتظامیه له اړخه څه نماینده نو موجود، خو د بلوچستان صوبې سره تعلق لرونکي د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلی ویان جانه چکزی ډیوه ریډیو ته د دې د اسبابو په اړه وویل.
په بلوچستان کې په دې کې شک نسته، لویه ستونزه ده چې هلته کوم ساختمان دی د تعلیمي ادارو هغه هلته بالکل شته نه، د هغه لپاره پیسې هم استعمالېږي. همدارنګه کوم څه زده کوونکي دي هغه پیسې خو اخلي، تنخواه واخلي، لیکن خپلو ډیوټیو ته نه راځي. او کوم څه د تعلیمي کم وزارت دغه بیوروکریسی هم خپل کردار نه ادا کوي. همدارنګه سیاسي ګوندونه هم سیاست کوي په تعلیمي ادارو کې، استادان چې دي هغه د سیاسي کارنان په ډول استعمالي یا کار اخلي. مهمه خبره دا ده چې علي فلان چې اوس کم دا معیار ټاکلی دی چې په یو ډسټرکټ کې باید تعلیمي ادارې څنګه وي، دلته استادان باید وي که نه وي، دا معیار ډېر ښه دی. دا موږ ته یو هنداره راښکاره کوي چې څومره کار په کار دی په دې سیکټر کې.
په رپورټ کې د سند تعلیمي حالت هم څه ډېر ښه نه دی ښکاره سوی. سند هم د تیر کال په مقابله کې د داخلي په شرح کې د کمۍ له وجې یوه درجه راغورځېدلی دی او په 24 ضلعو کې یوازې 1 ضلع په لومړي 5 ضلعو کې ځای جوړ کړی دی. د رپورټ د ضلعو دغه درجه بندي د تعلیم تګلاره جوړوونکي دې فکر ته مجبوره کړي دي چې یوازې داخلي ورکول او صنفي توازن سیوا کول څخه تعلیمي نظام کې واضح بدلون نه سي راوستل کېدی. د ښه تعلیمي نظام لپاره د تعلیم ښه معیار هم یو لوی چیلنج دی چې مخې ته راغلی دی. همدغه سبب دی چې په مجموعي توګه په پاکستان کې د تعلیمي سکور د شیګړي او د وزیر مملکت بلیغ الرحمن تر مخه د شرح خواندګۍ 6% سیوا کېدو باوجود خراب تعلیمي معیار د څه ضلعو او د صوبو د خراب تعلیمي حالت او د تنزلۍ یو لوی سبب دی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا جو ریډیو دا قدر من اوریدونکو سهار رنۍ خبری خبرونه ته له واشنگتن ډی سی څخه غوږی یاست. او سمزو د افغانستان لوري ته چیرې چې سر شار کابل کې د پنځشنبه په ورځ د مدني ټولنې او ځوانانو د سازمانونو لخوا د ایران د سفارت و مخې ته مظاهره شوي. مظاهره کوونکو تور لګولی چې و افغانستان ته د مذهبي نفرت خوروونکي او د هیواد ملي یووالي ته زیان رسوونکي کتابونه د ایران لخوا لجل کیږي او غوښتنه کړې چې دا کتابونه دې وتړل سي. هم په جنوبي هلمند ولایت کې ورته مظاهره شوي چې پکې د ایراني صدر حسن روحاني عکسونو ته وراچول شوی. کمال سادات ور باندې له کابل حل راکوي.
د څو ورځې وړاندې چې د بیان د ازادۍ نړیواله ورځ ولمنځل شوه، په هغې کې یو شمیر افغان چرواکو د پارلمان غړو او پخواني جمهور رئیس حمید کرزي وویل چې ځینې رسنۍ شته چې هغې ته ځینې هیوادونه پیسې ورکوي او باید چې داسې ونه شي. همداشان د مدني ټولنو ځینې غړي هم بیا په ایران مخامخ تورونه لګوي او زیاتوي چې ایران افغانستان ته خیل کتابونه، مجلې او نور فرهنګي مواد رالیږي چې له امله یې د افغانستان ملي وحدت ته زیان رسوي. په همدې تړاو د همدې پنجشنبې یا شپږم په ورځ په کابل کې د یو شمیر مدني ټولنو غړو د ایران سفارت مخې ته مظاهره وکړه او ایران یې په دې تورن کړ چې دغه هیواد ځینې رسنیو، مدرسو او نورو ښوونیزو ادارو ته داسې کتابونه، مجلې او نور فرهنګي مواد ورکوي چې د افغانستان د قومونو په منځ کې نفاق اچولو ته لار هواروي. مظاهره کوونکي چې سخت قهرجن ور د ایران پر ضد شعارونه هم ورکول. همداشان مظاهره کوونکو دا خبره هم کوله چې که ایران خپلې مداخلې بندې نه کړي، دوی به خپلو مظاهرو ته ادامه ورکوي او تر هغو به دا مظاهرې کوي چې ایران مداخلې بندې کړي. په دې اړه دوو تنو مظاهره کوونکو ډیوې راډیو تلویزیون ته دا خبرې وکړې.
مظاهرې موخه دا ده وروڼه، چې موږ هغو پردیفارو ته، هغو ګاونډیو ته چې د افغانستان په داخلي چارو کې لاسوهنه کوي او غواړي دې لارې پر افغانستان باندې خپل فرهنګ هغه مسالت کړي، نو موږ د هغوی خلاف دلته راجمع شوي یو، ترڅو د هغوی خلاف آواز پورته کوو.
موږ ټول په یو غږ باندې دلته نن موږ ژمنه وکړه او تصمیم ونیوه چې موږ د ایران فرهنګي یرغل نه منو او هر هغه څه چې به موږ فرهنګي چارو کې ګوتې وهي د هغه په وړاندې به موږ تل همدا ډول راغونډېږو او همدا ډول موږ دریږو. موږ اوس د ایران فرهنګي یرغل دې ته را رسېدلی تر څو زموږ په ځینې وزارتو کې، زموږ په کلتور کې، زموږ په فرهنګ کې ګوتې وهي.
د مظاهرې په وروستۍ برخه کې مظاهره کوونکو خپل پریکړلیک هم ولوسته او له حکومت نه یې وغوښتل چې له ایران سره د خپلې اړیکې وشلوي او سفارت دې وروتړي. پریکړلیک چې د افغان ملي غورځنګ د غړي عبدالله شفي لخوا ولوستل شو، له افغان حکومت نه پکې دا غوښتنه هم شوې وه چې ایران چې کومې فرهنګي مداخلې پیل کړې دي، زر تر زره د حکومت مخه ونیسي.
پوهنیز، رسنیز او دینی مرکزونه چې د ایران یا کوم بل هیواد د نفوذ شک پرې کېږي، باید ځانګړو پلټنو په ترڅ کې د تمویل منابع، نصاب او تدریسي مواد وکتل شي. که چیرې د پردۍ لاس پکې ثابت شي، باید سمدستي وتړل شي. څلورم، د بیان د ازادۍ په پلمه باید د افغانستان ملي ارزښتونه او ملي یووالي ته زیان ونه رسېږي. هغه رسنۍ چې په څرګند ډول د پردیو د ګټو لپاره کار کوي او زموږ د ملي هویت، ملي یووالي، ملي ګټه او ارزښتونو پر وړاندې تبلیغ کوي، باید د باصلاحیته کمیسیون لخوا وتړل شي.
موږ هڅه وکړه چې په دې اړه په کابل کې د ایران د سفارت د مسؤلینو نظر هم راواخلو، خو له ډیرو هلو ځلو سره سره بیا هم موږ په دې بریالي نه شو چې د ایران د سفارت له کوم چرواکي سره خبرې وکړو. مګر په تیرو کې ایران دا شان تورونه رد کړي او له افغان حکومت سره یې په ډیرو برخو کې د همکارۍ خبرې هم کړي دي. خو دا چې حکومت به د مظاهره کوونکو د غوښتنو په اړه څه وکړي لا خو معلومه نه ده، بلکې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت اوس د یوه داسې کمیسیون په جوړولو کار کوي چې هغه به له ټولو رسنیو څارنه کوي چې مصارف له کومه ځایه کوي او اړیکې له چا سره دي. وزارت وایي هر هغه رسنۍ چې کړنې غیر قانوني وي، هغه به د قانون منګولو ته وسپارل شي. کمال صدات، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
دا وایس اف امریکا ډیوه رادیو ده. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د خپرونې په دې برخه کې یو مرکه درته وړاندې کوو چې نن په ټوله نړۍ کې د تیلسیمیا یا د وینې د کموالي ورځ لمانځل کیږي. زموږ خبریال داود جبرخیل په سیمه کې له ډاکټر صفیه خاتون سره هم په دې باب یو مرکه کړې ده. د تیلسیمیا د ناروغۍ په باب یې ځینې پوښتلې دي او د دې مخنیوی څنګه کېدای سي، علاج یې سته او که نه، دا ټوله معلومات هم په دې مرکه کې.
مرحبا ډاکټر صوفیا خاتون ده افضل تک موږ فاونډیشن کې کار کوم
اتلسی مې بيماري چې لا په څو قسمه ده
هغه دوا قسمه بيماري ده ماينر او میجر
دې کې کومه یو چې هغه خطرې ده او کومه
کومه میجر ده هغه د مشمول مترزي وینه ورته لګي چې لا 15 ورځې بعد لګي چې لا میاشتې بعد لګي او د دې پر اوسه موږ کوم ډي ان اي
اتلسی مې علاج ستاره
او ستاره ده
اتلسی مې علاج سونه وخت کې کېږي
اتلسی مې علاج کلا مور پریګنټي نو درو مې تو کې هغه ټیسټ کې کې پتا و لګي او میجر ده کټریټ ده کمیجری نو هغه مشوم ځای او کټریټ هی نو هغه کنټینیوس دي او دا سه کوم دلته کوم سر پیشنټ دی میجر والا هغه سره هغه ته بس بلډ لګي پینزل سره تو بعد لګي چاته یو میاشت بعد لګي او هغه سره مو فایرن چیلیشن دی پر ورکو فایرن چیلیشن تھراپی
بل تر توي چې اکثر خلک وي چې تلسیم بیماران چې کوم دی هغه رښتې په خپل کې شوی
او دا یو موروسی بیماری ده نو دا مور پلان مطلب خاندان کې بار بار رښتې کیږي کزنس کې نو زه تر هغه د تلسیمې کې
نو یو ماشوم د تلسیمې فیل نو دا غسه علامات وي اول
بالکل زیاتی کار نه کوي شي بالکل اکټیو نه وي هغه شکل نه پته لګي کمزوري او انیمیا کله ټیسټ وکړو کې ایچ پی یو کې نو هغه ایچ پی لیول ډیر کم راځي
که یو کس خپل کې رښتیا کړی نو هغه چې کله ماشوم کې دغه نه نڅ کول پکار دي مخکې نه
انا مخکې او ټیسټ کې ایچ پی الیکټرو فروسس کوي نو هغه کې پته لګي میجر ده تلسیمیا کوم یو ټایپ ده
بدل دا چې کوم استاس په بیماران راځي دي کې اکثریت د کوم سیمو دي د قبایلی سیمو دي د خاري نه راځي کا غنان هم شته پکې د افغانستان بیمار
افغانستان ولا مو سړي پیشنټ دي رجسټرډ دي مو سره
نور چې دي د دې زه پښتانه چې کومه
علاقه دي او کې پی کې سوات ولا شته مو سره دیر ولا دي او هارت ولا دي دغه ولا پیشنټ دي دلتا ولا دي چر سدي ولا زیات تر دي
ډاکټر صاحب وایس اف امریکا ډیوی ریډیو سره د انټرویو کور تاسو ښه ډیر زیات مننه داوود چبارخیل وایس اف امریکا ډیو رادیو پیښور
او سوړند کو یو اداریا چې په نړیوالو سیمایزو موزګانو باندې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
او یا کال وړاندې د کال 1915 ختم په اتمه مئی د اتحادی ملکونو نمائندگانو په دویم لام کې بغیر د شرطونو د نازی جرمنی سلامی کېدل قبول کړ او دا شان په یورپ کې دویم عالمی جنگ ختم شو دغه وخت یو څو تنانو دا خبره تسلیم کا چې د لام ختمېدل د جنگ د ختمېدو نه زیات بل څه وو او هغه دا چې دا د یو دور ختمېدل او د جون د یو بل نوی دور شروع وو کم چې یقینا د عالمی نظام په مکمله توګه بیا د سره جوړښت وو هر لوی جنگ د نوو نوو سیزونو د راهکاره کېدو سبب جوړیږي د دویم عالمی جنگ نه پس چې مخالفو فریقو څومره نوی ټکنالوژي حاصله کړې وه دې دنیا د سره بدله کړه د جنگ د لاسه خلکو په لومړي ځل راکټونه کمپیوټرې او جیټ انجنونه ولیدل د جنگ نه وړاندې نه خو رډارو نه د ریډیو په ذریعه د لارې معلومولو ټکنالوژي وه نه په لویه کچه د انټي بایوټیک دوایانو پیداوار وو نه نقلي ریخم او ربړو او نه ایټمي قوت د جنگ وروستو د واک اختیار مشرانو پوخ نیتوکو چې د تیر وخت غلطۍ به بیا نه کوي چې دا شان د جنگونو له سببه د کیدونکو زیاتو او تباهو مخنیوي وشي په مسلو په نړیواله سطح د غور کولو دپاره د ملګرو ملتونو یا اقوام متحده اداره جوړه کړې شوه د بین الاقوامی اقتصادي نظام د جوړولو او د مستقبل د کړمو د سمولو دپاره دې مشرانو بریټن وډ نومي لوزنامه دسخت کړله د دې تر مخې د بین الاقوامی مالی نظام د چلولو او د مالی غیر محکمتیانه د دنیا د بچ ساتلو دپاره ضابطي ادارې او طریقې کار جوړ کړی شول دا کار ډیر ضروری و ځکه چې د جنگ د لاسه د زیاتو یورپي ملکونو معیشتونه تباه شوي وو او بیا د سره د راپورته کولو ضرورت وو او هر کله چې دا زاړه عالمی طاقتونه نور د وس دس خاوندان نو پاتې په دې سبب زاړه نو آبادیاتي قوتونه ټوټې ټوټې شول زړو نو آبادو د خپلو آزادو اعلانونه وکړل او دا شان نوي نوي ملکونه د دنیا په نقشه راښکاره شول د دویم عالمی جنگ په نتیجه کې دوه عالمی طاقتونه په وجود کې رااله یو امریکا او بل سوویت یونین یا شوروي روس دا دواړه عالمی طاقتونه په دویم عالمی جنگ کې خپلو کې ملګری وو خو د سوچ او د نظریو په معاملې کې د یو بل پر ضد قوتونه جوړ شول هر عالمی طاقت یعنی روس او امریکی ځان ځان لملګری پیدا کړ او وخت ریدو سره سره د دواړو عالمی طاقتونو رقابت په سوړ جنگ یا د نیتونو په جنگ کې بدل شو. د دوی ترمنځ دا سوړ جنگ د شلمې صدای تر اخیری 500 کالو پورې جاری وو چې اخر په کال 1991 کې یو عالمی طاقت یعنی سوویت یونین یا شوروي روس نسکور شو. دویم عالمی جنگ زموږ دنیا له یو فیصله کن شکل ورکو. د دویم عالمی جنگ یا د لام د ختمېدو او یا کال پس نن هم د دغه جنگ نه پاتې واقعیات زموږ د دنیا په حالاتو اثر انداز دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته ولېګي: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.